په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پایل د سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامه مشر له طالبانو غوښتل چې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیواد د باثباته سولیز او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. روزا اوتنبایوه نن یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان اوسني واکمنان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په دې هیواد کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقونه خوندي کړي. نن د دسمبر میاشتې لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او دا ورځ داسې وخت را رسیږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت له طالبانو د بشري حقوقو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یک شنبه په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ په مناسبت له طالبانو غوښتنه کړې چې د څلورو فعالانو په ګډون د بشري حقوقو د ټولو مدافعانو په خوشي کولو سره د بشري حقوقو نړیواله ورځ درناوی وکړي. د ښاغلي بینت په وینا جولیا پارسي، منیجا صدیقي، ندا پروانی او پریسا آزاده د سپتمبر 19 رئیس نیول شوی او د طالبانو په توقيف کې دي. په عین حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم پرون شنبه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ په مناسبت له طالبانو د بشري حقوقو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. هغه ویلي د بشري حقوقو د غتلور مدافعان او د بشري حقوقو نور مدافعان چې د هغې په وینا یوازې د افغانانو د حقوقو د دفاع عمل په بند کې دي خوشي کړی شي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وایي له پاکستان شپه ورځ افغان کورنۍ په جبري ډول ایستل کیږي. د ادارې د افغانستان څنګه نن په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې د خپل یو کارکوونکي کفایت الله ویډیو خپره کړې چې وایي په تورخم کې افغانستان ته له راتګ سره سم له دغو کورنیو سره ځینې اساسي مرستې کیږي. پاکستاني چارواکي وایي په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې څه کم 15,000 افغانان افغانستان ته استنول شوی. له پاکستان د بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې ګړندی شوی دی. د اسرائیل ځواکونه نن یک شنبه د غزې په جنوب کې د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. بلخوا د اسرائیل د پوځ لوی درسي ځوایي هیواد دې ته اړتیا لري چې په غزې ترانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. هرزې هلوې پرون شنبه دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې د امریکا متحدو ایالتونو د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې هغه پرېکړه لیک رد یا ویتو کړ چې د اسرائیل او سخت دریز حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګره ډله پیژني. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې حماس سخت دریز ډلې د اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې رغمل کړل. د لنډمهاله اوربند په مهال چې ورځې دوام وکړ، د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې رغمل شوي کسان خوشې شول. په غزه کې چې حماس پرې واکمنه ده، د روغتیا چارواکو ویلي چې د اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې په دې سیمه کې له 10,000 زیات کسان وژل شوي، خو دغه شمېر په خپلواک توګه ندی تایید شوی. ایران او سعودي عربستان بر روانه اونۍ د تهران او ریاض یا هم نورو ښارونو ترمنځ مستقیم الوتنو د بیا پیل په باب رسمي خبرې پیل کړي. د ایران یو چارواکي نیمه رسمي خبري اژانس ایل ناتا نن یک شنبه دا خبره کړې ده. د منځني ختیځ دغه دوه سیالانو ترمنځ د منظم الوتنو پیل به د اړیکو جوړولو پر لارې یو بل ګام وي. په مارچ میاشت کې د چین په منځګړیتوب ایران او سعودي عربستان خپلې اړیکې د څو کلونو تر کړکېچ وروسته بیرته ورغولې. دغه کړکېچ ټولې سیمې ته خطر پېښ کړی و. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلوایي د سوریې پاوز پرون په هغه ساحه چې د یاغیانو وروستی مرکز ګڼل کېږي بمباري کړې او 15 ملکیانې وژلې دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي د سوریې د رژیم ځواکونو په ادلب او سارمین کې د استوګنې سیمې او صنعتي ساحې په نښه کړې دي. د ډلې په وینا په دې پیښه کې 40 نور کسان ټپیان شوي دي. او د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپل دویم سیالي له نیپال سره پیل کړی دی. د لوبې په چې نیپال ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. افغانستان د نه لوبغاړو په سوځېدو 216 منډې کړي او د نیپال لپاره یې د 212 منډو هدف ټاکلی. نیپال اوس توپ وهنه کوي او د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یې په 25 اور کې 106 منډې کړي دي. د آسیا جام په ترڅ کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه هند ته بایللې ده. ازادي راډیو هوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما مشرې په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن بللی او پر واکمنو طالبانو یې غږ کړی چې د ټولو اساسي بشري حقونو ته غاړه کېږدي. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت رارسېږي چې پر افغانستان واکمن طالبان د نجونو او ښځو د حقونو پر ګډون له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي.
Afghanistan remains in the grip.
Afghanistan de bashari haqqono de loye nangawani po mangolo ke de.
د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې روان بشری وضعیت ته په یو راپور کې کتنه کړې دی. یو نماد مشر او د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه به د سیاسي او حقوقي چارو لوي کتونکو سره هم وغږیږو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اووم ورځ ځانګړې پروګرام هم مهیروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن بللی دی. یوناما د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې د نورو اندېښنو تر څنګ دا هم ویلي هغه کسان چې د بشري حقونو په ملاتړ په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه غږېږي له نیولو ګواښونو او سانسور سره مخ دي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي ویلي د افغانانو بشري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقوق طالبانو نقص کړي دي. نور بل امید ظهیر مل واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما وای سره لدی چې امنیتی وضعیت خشبه، خو په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم کړکېچن دی. یوناما نن د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د نجونو او ښځو سره د طالبانو سیستماتیک تبعیض چې هغه یې د ورځنی او عامه ژوند له ډیرو برخو ایستلی روښانه دی. د طالبانو حکومت وایي چې بهلا مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي بیا وایي دوی د غیر قانوني وژنو، شکنجو، خپل سری نیولو او بدني سزا او سپتولو ته دوام ورکوي، مګر هغه کسان چې د بشري حقونو په ملاتړ په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه خبرې کوي له خپل سری نیولو، ګواښونو او سانسور سره مخ دي. د اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې د افغانستان د باثبات او سوله ییز راتلونکي لپاره د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او د اساس په توګه ورڅخه کار واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د یوناما د مشر روزا اوتنبایواله قول راغلي واکمن چارواکي په افغانستان کې د اوسیدونکو ټولو وګړو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو د ساتنې او ترې د ملاتړ قانوني او لوی مسؤلیت لري. هاخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق وایي د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې د تصویب 15 کلیزه داسې مهان منزل کېږي چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقوق او بنسټیز ازادۍ نقص کړي دي. ښاغلی فائق په خپله اکسپانه زیاته کړي دوه کال کېږي چې نجونې او ښځې له زده کړو او کار محرومې دي او د افغانانو ژوند، ازادي، امنیت او خصوصي حریم هیڅ ډول خوندي نه دی. په همدې حال کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي د بشري حقونو مدافعان باید ونیول شي. هغه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکسپانه پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو هغه ښځینه او نارینه ملاتړي له بنده خوشي کړي چې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کوي. د راپورونو پر بنسټ د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو څلور فعالانی جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی او پریسا آزاده همدا اوس د طالبانو حکومت په زندان کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ملاتړ کمیټې په یو لیک کې چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغان نجونو او ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلاسن ته لیکلی د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقونو د زندانی فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې. د دې لیک په یو برخه کې لدوی غوښتل شوی چې د بشري حقونو د ملاتړ، ازادي، امنیتي خوندیتوب، د زندانیانو د شکنجه، د مخکنیو قاضیانو، څارنوالانو او امنیتي ځواکونو د ترور مخنیوي باید د خپلو کارونو په سر کې راولي. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا غوښتنې او اندېښنې د سیمان مطرح کېږي چې د طالبانو اوسنی رژیم په نړیواله کچه په جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو په نقص تورن دی، خو دوی تل دا موضوعات رد کړي دي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانکزی هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. استانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ او د غراز د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیې 15مه کلیزه ده. داسې وخت در رسیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو له دې پلوه ډېر انتقادونه کېږي د بشري حقوقو په تېره د نجونو او ښځو. دغه اعلامیه چې 15 کاله مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې غړو لاسلیک کړی، افغانستان هم یو د هغې لاسلیک کوونکی دی. څومره د افغانستان په شمول هیوادونه دغه اعلامیې ته متعهد دي؟ بیا راځو وروسته د افغانستان وضعیت ته د بشري حقونو.
ډېر مننه. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. په ټوله کې متاسفانه د بشر د حقوقو هغه موازین چې د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه او په هغه پورې اړوند نورو کنوینسیونونو کې مسجل شوي دي، په شکل د اشکالو په دنیا کې متاسفانه دولتونو لخوا نقض شوي دي. البته دا داسې معنا لري چې په ځینو هیوادونو کې دا کچه ډیره لوړه ده او په ځینو هیوادونو کې دا کچه ټیټه ده. مثلا ډیر ښه مثال همدا د غزې جګړه، ډیر نږدې مثال همدا ده چې همدا اوس په سرعت سره د بشر د حقوقو موازین تر پښو لاندې کېږي او انساني حقوق له منځه ځي، چې په خصوص د حیات حق چې له ټولو نه اساسي حق ده هغه تر شدید تهدید لاندې ده، یا د صحت حق یا لکه دغونو نور. یعنی په مجموع کې داسې ویلی شو چې لوی قدرتونو په دغه 15 کلو کې کله کله دې مسلې سره سیاسي برخورد کړی. د امنیت شورا غړي په راس کې دي. مثلا تاسو هم د اوس وګورئ په چین کې د اوغور مسلمانانو سره د چین د دولت چلند د ټولو انساني موازینو ضد ده. او لکه دغه نور مثالونه
لري. د طالبانو حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه لري. د نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ورڅخه غوښتنې لري لکه د بشري حقونو او د همدغه د بشري حقونو د نړیوالې لمې باید ټول هغه مواد دوی عملي کړي د نورو میثاقونو او نورو غوښتنې ترې ډېرې کېږي، خو په رسمیت دغه د دوی واکمنین په رسمیت نه پیژني. طالبانو هم ویلي چې د هغه نړیوالو مکلفیتونو ته چې د اسلام سره په ټکر کې نه دي، که هغه د بشري حقونو نړیواله اعلامیه ده یا نور د بشري حقونو په برخه کې یا د نورو برخو کې، هغو ته متعهد دي. څه فکر کوئ چې آیا دلته کوم یو تناقص موجود دی؟
ګوره، اصلا د بشر د حقوقو اسناد، بین المللی اسناد، اعلامیه و کنوانسیونونه و پروتوکولونه پر مختلف یا بیانی دی، دا بعضی ده اصول اغا اصول دی چه دولتونه که اتا دیگه غریتو با منلری مجبور دی اغا باید رعایت کی. اما زین حالات دست دی چه اغا منطقوی دی. مثلا بعضی ده کنوانسیونونه دی چه اواز اروپایی اتحادی که تدبیقی گی، اما راولو پده چه د اسلام سره په ټکر کې دي، دولتونه حق لري چې په اصطلاح د ریزرویشن حق نه استفاده وکړي، یعنی بعضی مواد ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې هغه اسناد چې د افغانستان مخکنیو دولتو امضا کړي دي په ډېر کم موارد کې د ریزرویشن حالت پکې لیدل کېږي. نو زه فکر کوم چې د بشر د حقوقو موازین اکثرا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. مثلا د حیات حق، مثلا د کار حق، مثلا د تعلیم حق، مثلا د صحت حق، مثلا د تقاعد حق، مثلا د سفر حق، مثلا د خپل نوم انتخاب، مثلا د خپل شغل انتخاب او داسې نور. دا هیڅ یو چې د بشر د حقوقو هغه بنیادین یا په بل عبارت فندمنتال رایتس ورته وایي، دا اصلا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. په بین المللي سطح کې هم اسلام مالک تقریبا رعایتوي او هغه ته متعهد دي.
کراش دې مسئلې ته چې د طالبانو دغه حکومت چې تقریبا د واکمنی دونیم کاله پوره کېږي، د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندلی، و عمده د رسمیت نه پیژندلو یا همدغه یا لوی خنډ د بشري حقونو نه رعایتول ګڼل کېږي، فکر کوي چې د دغسې ورځو او د دغسې فشارونو چې نړیوالو پر طالبانو راوستي دي، بالاخره به طالبان دې ته غاړه کېږدي چې بشري حقونو رعایت کړي، په تېره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې اجازه ورکړي؟
ګورې تاسو ډېرې نقطې ته اشاره وکړه. دولتونه برسېره پر دې چې په خپل قلمرو کې مکلفیتونه لري، بینالمللي مکلفیتونه هم لري. د رسمیت پېژندنې دپاره یو شرط، د مشروعیت دپاره یو شرط دا ده چې نړیواله ټولنې هغه موازین چې رعایت وضع کړي دي او د هغه رعایت یا تطبیق غواړي دولتونه باید هغه تطبیق کړي. زه فکر کوم چې که چیرې طالبان دغه موازین ونه مني یا د دغه اصولو له نقص نه چې په صریح ډول او په شدت سره نقضېږي د ده مخنیوی ونه کړي، د دوی د رسمیت پېژندلو مسله ځنډنی کېږي او د ځنډنی کېدو په نتیجه کې یو هغه عمده روش چې ملګرو ملتو کې وجود لري هغه دولتونه چې د بشر د حقوق ناقضین دي تر تعزیراتو لاندې راځي. چې دا طالبانو په هغه بله دوره کې دا یوه تجربه درلودله چې دا باید طالبانو ته او متاسفانه د افغانستان خلکو ته به ډېر دروند تمام شي.
ډیره مننه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانګزی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ازادي راډیو اوري او اوس به هم د به هم البته بو بخې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت کې تمکیګ وړاندې پدې اړه یو تفصیلی راپور هم لرو. د ښځو د حقوقو فعال او معترض تمنا زریا پر یعنی وای چې په 2023 کال کې د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې لړۍ تیر ورځ پای ته ورسېده. هغې ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د عدالت غوښتنه وکړه. د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو پر ضد چې هغه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپېژندل شي پرلت او د نه خوړلو اعتصاب وکړ. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې دننه ښځو او نجونو له زده کړو او کار لري او په سفر او ټولنیزو فعالیتونو له محدودیت سره یو بل کال هم تیر کړو، د ښځو د حقونو یو فعاله تمنا زریا پریانی چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په توګه د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تګلارې د رسمیت پیژندلو لپاره بیلابیل اعتراضونه وکړل، وایي چې تیره ورځ شنبه د 2023 کال لپاره د اعتراضونو د لړۍ وروستۍ ورځ وه. هغې ازادي راډیو ته وویل چې سږکال د نورو فعالو ښځو سره په ګډه د لاریونونو اعتصابونو او د پرلتونو لارې د افغان نجونو او ښځو د حقونو غوښتنه کړې. هغه لی پر یعنی وویل چې دوی د اګست له 12 رئیس بیلابیل لاریونونه کړي او د شنبه په ورځ هم د جرمني په بن ښار کې د تحسن خیمه ودروله. هغې د خپلو اعتراضونو د لاسته راوړنو په اړه وویل
در دو سال گذشته کسی در مسئله افغانستان به ویژه موضوع اپارتاید
په تیرو دو کلونو کې هیڅوک په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په اړه نه غږېدل، خو له هغو مظاهرو او لاریونونو وروسته چې موږ درلودل په هر کنفرانس کې د جنسیتي اپارتاید یادونه کېده. زه فکر کوم چې که موږ دغو لاریونونو ته ژمن پاتې شو نو مثبتې پایلې لرلی شي او په افغانستان کې روان وضعیت به د جنسیتي اپارتاید په توګه وپېژندل شي او ورسره د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی لای با پایته ورسیږي.
د شناخته خواهد شد و نقطه پایان خوشنر بر زنان افغانستان خواهد بود.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اعتراضونو بندیز دی، د ښځو د حقونو یو شمیر غوښتونکي وایي چې له هیواد بهر لاریونونه او اعتراضونه نړیوالو ته د دوی د حق غوښتنې په رسولو کې مرسته کولی شي او دا لړۍ باید دوام وکړي.
وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې بشري وضعیت ته کتنه کړې. خو اوس به غزې ته لاړ شو. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې په د جنوب هغو سیمو پر لور د پرمختګ په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او د سختریزې حماس ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. نور په دې راپور کې
د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن ویلي چې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال یې په غزې تړنګ کې د افراطي وسلولو 250 اهداف چې په هغو کې د وسلو ډیپوګانې او د سمڅو شبکې شامل وي ویشتلې دي. دغو ځواکونو په اعلامیه کې ویلي جنگي جټ الوتکو او د دوی پولیو ځواکونو د حماس افراطي ډلې د ارتباطاتو هغه تاسیسات هم ویجاړ کړي چې د غزې تړنګ په جنوب کې د یوه جمعه تر څنګ وو. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې په جنوبي ښار خان یونس کې چې د اسرائیل پوځ کور پر کور جګړه پر مخ بیایي، د سمڅو شبکې د دقیقو بمونو په کارونې سره تخریب کړی سوي دي. په غزې تړنګ کې روانې جګړې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی، په زیاتو روغتونونو کې د مراجعانو شمیر زیات کړی دی. په غزه کې د نصر روختون ویان مروان فایز د چین مرکزی ټلویزیون ته ویلي ګڼ روغتیایي کارکوونکي حتی په دوو میاشتو کې هم خپلو کورونو ته نه دي تللي.
مستشفى ناصر وجميع مستشفيات غزة من زبدات الحرب تعاني من تكدس
لكله چه د شخړې نوې پړاو پیل شوې په غزې ترنګه کې نصر او ټول نور روختونونه ډاکټي د اسرائیل پوز پر غزې بمباریو ته دوام ورکړي چې د ډیرو مرجوبلې سبب کیږي. د روختون په ټول څنګه کې کټونه پټپیانو ډاکټي ځینې ناروغان له مجبوري دهلیزونو ته استل شوي ځینې پر کټونو او ځینې نور پر مزکه پراته دي. روغتیایي کارکونکو د ورختای په حالت کې تر سخت روحي فشار لاندې کار کوي ځینې په شپې تو ورځو کې هم له روختونه نه دی وتلي او له ناروغانو سره مرسته کوي ځینې خپل کورنۍ او هر څه تر شا پریشي او د ناروغانو او روختون په کار بوخت دي.
د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت رسیږي چې پر افغانستان واکمن طالبان د نجونو او ښځو د حقوقو په ګډون له بشري حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د نړیواله ورځ په پلمو نور په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیدلې چې یو شمیر افغانان ادعا کوي چې طالبانو پرته له کوم جرمه بندیان کړي، شکنجه کړي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو پوځي افسر چې په ایران کې اوسېږي او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې درې میاشتې بندي وو او د طالبانو لخوا په بېلابېلو ډولو شکنجه شوی دی.
د اوبو پایپ به یې زما په سر نیوه او په دسمال یې زما مخ، سترګې او خوله پټوله تر څو زما غږ پورته نه شي. په کیبل به یې وهله، موږ ته به یې برق راکوه، کالي به یې زموږ ایستل او ډېرې خطرناکې شکنجې به یې راکولې. ویلی شم چې په هرو 24 ساعتونو کې به یې دوه ځلې په کیبل وهلو، زموږ لاسونه او پښې به یې راوتړل، 15 کسانو به کلک نیولو او د اوبو پایپ به یې زموږ په خوله کې دننه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو نماینده کړی و چې طالبانو له بندیانو څخه د اعترافاتو او معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه هغوی ته برېښنایي شارټونه ورکړي، ساکښلې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي دي، په جبري ډول یې اوبه څښلو ته اړ کړي او د وهلو ټکولو پر مهال یې سترګې پرې تړلې دي. یونما ویلي چې د 2022 کال د جنوري له لومړۍ څخه د 2023 کال د جولای تر 10 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیونو او تر هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونو له 1600 څخه زیاتې پیښې ثبت کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپور رد کړی دی. که څه هم طالبانو واک ته له رسېدو وروسته عمومي افه اعلان کړه، خو څلور میاشتې وړاندې یونما دغه شان ویلي وه چې د تیر جمهوري نظام د عسکرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي دي چې له دې شمېر 213 قضیې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یونما د دغه راپور موندنې رد کړې وې. په ورته وخت کې د هرات ولایت د سینګرګرو ټولنې مخکینۍ مشرې معصومې رحیمي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې پر ښځینه سینګار ځایونو تر بندیز وروسته د طالبانو لخوا ونیول شوه او 13 ورځې یې په بند کې تېرې کړې.
لاسونه او پښې راته ولچک کړل او یو ډیر سوړ، خراب او تیاره ځای کې کوټه قلفي کړم. ویل شوي و چې تر 8 ساعتونو ما ته یو څاڅکی اوبه هم را نه کړي. 13 شپې بندي وم. ویل کېده چې ما به محاکمه کړي. ویل یې چې یو نیم کال به بندي شي. هماغه و چې زلزله شوه او فرمان راغی چې له نیکه مرغه زه او 150 نورې ښځې له زندانه خوشې شوې.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو یونما د طالبانو لخوا د ښځینه فعالانو په پله پسې نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده. له دوو کلونو په زیاته موده کې یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي او د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو مېرمنو له ډلې شولیا پارسي، ندا پروانی، پریسا زاده، منیشه صدیقي او بهاره کریمي بندیانې کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د خپلو حقونو د تامین لپاره پر واټونو د ښځو د اعتراضونو او لاریون مخه نیولې او ځپلې دي، خو د دغو معترضو مېرمنو د نیونې خبرونه یې رد یا تایید کړي نه دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د نورو مواردو ترڅنګ له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو او ښځو بې برخې کول او په دغه هېواد کې د ښځو پر ټولنیز حضور محدودیتونه له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بلل کېږي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له راتګ راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري او له نږدې یو کال راهیسې پوهنتونونو ته یې هم پر تګ بندیز لګول شوی دی. په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو، سینګارتونونو کې له کار کولو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم راګرځول شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو او کړنو د محدودولو په اړه تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې دا هېواد لا هم د بشري حقونو له سترو ننګونو سره مخ دی او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د دغه سازمان د آسیا څانګې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل:
Afghanistan remains in the grip of enormous
Afghanistan de bashari haqqono de loye nangawani po mangolo ke de talibano de khali waqmani sutbu kaluno ke da si siyasatuna gore kadi che deri ye de khazu awunjuno haqqona naqsavi ya wazani patlun da de che nor ham sakht chivi hamdaranga dui intiqadi raporun sansurawi khabariyalan nisi aw kala ham khwani fauzian po jepri toga la daraka kavi aw ya ye
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د پخواني نظام پر مهال هم له بشري حقونو سرغړونې کېدې. هغه مهال د بشري حقونو بنسټونو جګړه، ناامني او اداري فساد د بشري حقونو د سرغړونو اصلي لاملونه ګڼل او ماشومان او ښځې اصلي قربانیان بلل کېدل. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د غړیتوب، د شکنجې د منع قانون د تصویب، د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون د تصویب او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د میکانیزمونو د رامنځته کولو په ګډون د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره اغېزمن اقدامات هم شول. د رواداري په نوم د بشر د حقونو د یو سازمان مشره او په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي چې د اتباعو په اړه د طالبانو نظر له بشري حقونو سره په تضاد کې دی او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت سخت او د اندېښنې وړ دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت حقوق بشر در افغانستان یک وضعیت بسیار دشوار و نگران کننده
است. افغانستان که بشری وضعیت ډیر کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. په جمهوری نظام کې هم د بشری حقوقو وضعیت خراب وو، خو لږ تر لږه فضا وه او د دې لپاره چې وضعیت ښه شي قوانین جوړ شوي وو، پر بنسټونو کار روان وو. اوس داسې یو وضعیت دی چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقونو او په ټولیز ډول د افغانستان خلکو د بشري حقونو په برخه کې ډیره لږه رڼا لیدل کیږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومتي چارواکو مخکې تر دې تل د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه بې بنسټه بللې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خلکو اعدامول او په درو وهل د بشري حقونو د اندېښنې وړ سرغړونې بلل شوي دي. په بریتانیا کې میشتې د افغان ویتنس په نوم یوې حقوقي ډلې له صورت مخکې وویل چې تېر کال د طالبانو حکومت دوه کسان اعدام کړل او 412 نارینه او ښځې د نامشروع اړیکو او غلاو په ګډون د بېلابېلو جرمونو په تور په درو وهل. د بشري حقونو سازمانونو دا سزاګانې د مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف بللې دي او له طالبانو څخه یې غوښتي چې دا سزاګانې ودروي. خو د طالبانو حکومت ادا کړې ده چې دغه سزا به په راتلونکي کې د جنایتونو د تکرار مخه ونیسي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعاله ساره سیرت وایي: نړۍ باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت درک کړي او د افغانانو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي.
در گذشته میتونستیم اعتراضات خود داشته
پخوا مو کولی شو چې اعتراضونه وکړو او بیلابیلو بنسټونو په دې برخه کې کار کوو، خو په اوسنی شرایطو کې ټول هغه میکانیزمونه او دروازې چې کولی شي زموږ غږ ورسوي د طالبانو لخوا وتړل شوي. له دې سره ښځې او بنسټونه په میړانه د خپل حقونو د تامین لپاره مبارزه کوي. موږ هیله لرو چې نړۍ زر د وضعیت ته پام وکړي.
زوتر متوجه شوه
په افغانستان کې د طالبانو